امریکایي او کویټي چارواکو تایید کړی دا چې په کویټ کې نن درې پوځي جت الوتکې رالوېدلې دي. بلبل او د امریکا د دفاع وزیر نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ایران په وړاندې جګړه بې پایه جګړه نه ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نورینه ورو.
امریکایي پوځي چارواکو ویل چې درې جنگي الوتکې په کویټ کې ورسته له هغې ولوې دي چې د کویټ د هوایي مدافع ځواکونو لخوا په اشتباهي ډزو وشتل شوې. د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې چې د شنبې په ورځ پیل شوې د امریکایي الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پیښه ده. د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن دوشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د دریو اف پنځلس جت الوتکو ټول شپږتنه عمله له الوتکو څخه ژوندي وتلي او د پراشوټونو په وسیله ځمکې ته راکوز شوي چې وروسته د ژغورنې ټیمونو هغوی موندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګه د راپور له مخې پیښه په سیمه ییز وخت د سهار شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې په فعال جګړې چې پکې د ایراني الوتکو بلاستیک توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه شامل بوختوې. د کویت دفاع وزارت هم تر دې مخکې په یو اعلامیه کې د څو الوتکو د لوېدو راپور ورکړی او ویلي چې عملیه ژغورل شوې او روغتونونو ته لېږدول شوې، خو په دغه اعلامیه کې د پیښې د لامل په توګه د خپل منځي ډزو یادونه نه وه شوې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه یوه الوتکه له آسمانه رالویږي او یو کس د کویت د الجهرا ښار پر سر د پراشوټ په وسیله راښکته کیږي. په داسې حال کې چې جګړه خپلې درېمې ورځ داخله شوې، پر ایران د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې واشنگټن ورته د اپریشن اپک فیوري نوم ورکړی، تر اوسه د امریکا د پوځ د لږ تر لږه څلورو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکایي رسنیو ویلي چې د وژل شوو درې سرتیري د لوجستیکي ملاتړ د ډلې غړي وو چې کویت ته استول شوي وو. په همدې پیښه کې د امریکا د پوځ لږ تر لږه شپږ نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې د فارس خلیج شاوخوا د امریکا پر پوځي تاساتو او ښارونو د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. چارواکو وویل چې څلورم امریکایي هم د مارچ په دوهمه وروسته له هغې سا ورکړه چې د ایران د لومړنیو بریدونو په مهال سخت ټپي شوی و. دا روښانه نه وه چې نوموړی په کویت کې ټپي شوی او که په کوم بل ځای کې. د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې سمندري قواو د مرکزي قومندانۍ چې د بحرین په مانما ښار کې موقعیت لري د فبروري په 28مه د ایراني توغندیو له لوري هدف ګرځول شوی وه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران پر ضد پوځي عملیات به په بې پایه جګړه بدل نه شي او هدف یې د تهران د توغندوي سمندري ځواک او نورو امنیتي بنسټونو له منځه وړل دي. پیټ هکسټ ټینګار وکړ چې د امریکا بریدونه په دقیق او پراخ ډول انتر سره کیږي. هغه همدارنګه وویل د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه د ملت جوړونې یا په ایران کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو هڅه نه ده او واشنگټن نه غواړي په اوږدمهالو سیاسي پروژو کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر په وینا دغه هیواد د بریا لپاره جګړه کوي او نه به وخت او نه هم د خپلو ځواکونو ژوند د خوښۍ وړ سیاسي جګړو کې ښکیل کړي.
ډیر زیاته مننه کوروان نوري صاحب چې د ایران د جګړې په اړه مرستې جزئیات راکړه. بل پلاو د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وژل د دې هیواد مذهبي واکمنو لپاره یو لوی شاتګ بلل کېږي، خو کاربوهان ګمان نه کوي چې دغه په وژل کېدو سره به هرو مرو رژیم بدلون مومي. په دې اړه نور تفصیل لري راپور کې اورو.
د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی مړینه د ایران د مذهبي واکمنانو لپاره لویه ضربه بلل کېږي، خو کاربوهان وایي هیڅ تضمین نشته چې د هغه مړینه به د اسلامي جمهوریت د سقوط لامل شي. که څه هم خامنئی نږدې څلور لسیزې د ایران روحاني مشر او تر ټولو لوړ واکمن و، خو د دې هیواد مذهبي نظام داسې جوړ شوی چې د ستر مشر د مړینې په صورت کې د واک دوام یقیني کوي. څلوراتیا کلن خامنئی د فبروري په 28مه په پلازمینه تهران کې پر خپل استوګنځي هغه مهال د هوایي بریډ په نتیجه کې ووژل شو چې متحده ایالاتونو او اسرائیل د ایران د پوځي او سیاسي مشرانو پر ضد هوایي بریډونه پیل کړي وو. اسرائیل میشته د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د څېړنې غړی ډینی استرینوویچ وایي که څه هم خامنئی له څه باندې درې لسیزو د ایران سیاسي لوری ټاکلی، خو اسلامي جمهوریت یوازې پر یو شخصیت ولاړ نظام نه دی. کارپوهان وای د ایران مذهبي واکمنۍ چې په 1999 کال د اسلامي انقلاب راهیسې د چارو واګې په لاس کې لري، د سیاسي پوځي او دینی بنسټونو لخوا ټینګه ساتل کیږي. دا هغه بنسټونه دي چې ریښې ژورې او د مشرتابه د بدلونونو پر وړاندې د مقاومت لپاره جوړ شوي دي. د مذهبي مشرانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي جوړښت په دغو بنسټونو کې ځواکمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد چې د هیواد په سیاست، پوځ او اقتصاد کې مهم رول لري، او شورای نگهبان چې یو پیاوړی اساسي قانوني ارګان دی شامل دی. سترینوویچ زیاته کړه، تاریخ ښیي چې انقلابي نظامونه د بهرنیو بریدونو پر مهال د ټوټه کېدو پر ځای لا زیات متحد کیږي. دا انګیرنه چې د ستر مشر له منځه وړل به د نظام د سقوط لامل شي تر ډیره یوازې اټکل دی، ښایي برعکس د واکمنانو تر منځ لا زیات یووالی او سخت دریځ رامنځته کړي. تمه ده چې د ایران پاتې مشران ژر تر ژره نوی ستر مشر وټاکي، ځکه دوی ویره لري چې د واک تشه به ټول مذهبي نظام بې ثباته کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مارچ په لومړۍ نیټه الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د خبرګانو شورا چې د ستر مشر د ټاکلو او نظارت مسؤلیت لري، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نوی ستر مشر وټاکي. تر هغې پورې به یوه لنډمهاله واکمنه شورا په رسمي ډول هیواد اداره کوي. په دې شورا کې ولسمشر مسعود پزشکان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی او د دینی بنسټونو لوړپوړی شخصیت علی رضا عرافی شامل دي. خو کارپوهان وایي چې په عملي توګه ایران دا مهال د ملي امنیت د ستر شورا لخوا اداره کیږي چې د هیواد د پالیسۍ مهمه پرېکړه کوونکې اداره ده. د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد پخوانی قومندان او تجربه لرونکی سیاستوال علي لاريجاني د دې شورا مشر کوي. نوموړی چې د نظام دننه یو مهم کس او د خامنهي وفادار بلل کیږي، د 2015 کال په جون میاشت کې له اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د واک د یو مهم منځګړی په توګه راڅرګند شوی دی. کارپوهان وای بل چې رچ خای مخ په زیاتیدونکو رول ولري د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف دی. دغه کارپوهانو په وینا هغه هم یو تجربه لرونکی سیاستوال او د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد سره تړاو لري. د خامنهي له وژلو وروسته اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغه ځای ناستی به څوک وي. د ستر مشر د ټاکنې رسمي صلاحیت د خبرګانو شورا لري، خو په حقیقت کې په ځانګړي ډول د امریکا او اسرائیل د روانو بریدونو له امله رامنځته شوي ګواښ ته په کتو احتمال شته چې د ځای ناستې چارې به د لوړپوړو چارواکو د یوې کوچنۍ کړۍ لخوا اداره شي. دا ټاکنه به وښیي چې ایران پر کوم لوري روان دی. د خامنهي تر مشرتابه لاندې ایران په نړیواله کچه په یوه منځوي هیواد بلل شوی چې د خپلو خلکو پر ضد د زور د کارولو او له لویدیځ سره د ژورې دښمنۍ نوم یې ګټلی دی. په نیویارک کې میش د یورو ایشیا ګروپ د ایران شنونکی ګریګوري برو وای که د خامنهي د نسل یو زوړ او سخت دریز روحاني مشر را څرګند شي، دا به څرګنده نه کوي چې نظام ځپنه دوه برابره کیږي او د رژیم اساس پیاوړی کیږي. هغه زیاته کړه، خدای امکان هم شته چې داسې څوک وټاکل شي چې د منلو وړ بڼه ولري. یو ځوان کس ښایي د اصلاح غوښتنې سابقه ولري تر څو دا پیغام ورکړل شي چې نوې پاڼه اړول کیږي.
لا خبرنو ور اخوا
تاسیس مخه کلا ساتای رادیو نوري لا گاونډي وی هوادونو لا راستنی دوروستا دیوشمیر افغانانو لپاره ژوند دروړی او سرپنا مندلو لپاره ورزینه هڅدا. څلور پنځوس کلن عباس محمد له ایرانه تر ایستلو وروسته هره ورځ د خپلې کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي، خو ډېر وختونه خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. ورزو د فیروزي عزیزي په دې راپور کې د عباس محمد د ژوند کیسه اورو چې د هغه په غږ پیلېږي.
څلور پنځوس کلن باز محمد په ایران کې لوو کلونو زیات ژوند او د خښتو په بټیو کې له کار کولو وروسته روان لمریز کال افغانستان ته ستون سوای دی. دای او کورنۍ د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې یوې داسې خونه کې اوسیږي چې چت یې سورای دی او د تودولو لپاره هم هیڅ نه لري. وایي د دې خونې د میاشتې 1200 افغانۍ کرا ورکوي.
دلته دوی د یوې خونې 1200 افغانۍ کرایه اخلي چې نه دروازه لري نه چت، نه چته اوبه راڅاڅي، چې موږ ورته تار تړو لاندې ترې یو تشکدو چې اوبه پکې وڅاڅي. ما بخاری هیڅ هم نه لرو.
د باز محمد کیسه د سلګونو زرو راستنیدونکو افغان کډوالو د بدمرغۍ یو بیلګه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 2015 کال په وروستیو ورځو کې وویل چې یوازې تیر کال 1.7 میلیون ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. باز محمد هر ورځ له خپل کوره تر بازار 2 ساعته پلی مزل کوي چې کوم کار ومومي او خپل کورنۍ ته نفقه برابره کړي، خو په خبره یې ډیری وخت بیرته خالی لاس کور ته ستنېږي.
او بجې پلی حرکت وکړم، شاوخوا 9 بجې چوک ته رسیږم او هلته کینم کینم، هیڅ کاروبار نه وي. معمولا په 1 بجې د کور په لور بیرته پلی روانېږم. څوک نشته چې ما ته کار راکړي تر څو 1000 افغانۍ وګټم او د شپې خپلو ماشومانو ته یو څه راوړم.
یوازې باز محمد په دې وضعیت کې نه دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی شاوخوا یو میاشت وړاندې وویل چې له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخ ستنېدنه په افغانستان کې په نازکو ټولنو فشار زیاتوي او بشري ناورین لا ژوروي. باز محمد وایي کله چې کور ته ستنېږي د خپلو ماشومانو لخوا چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کیږي.
وای پلار څه دی راوړی دي؟ مڼی دی راوړی، انار دی راوړی، زه وایم هیڅ نه و چې زه یې راوړم. بیا دوی چیغې وهي او پوښتنه کوي ولې دې هیڅ نه دی راوړی. زه وایم نه و چې نوی له کومه یې راوړم. بیا خپله هم په ژړا شم چې څه وکړم، هیڅ چاره نه لرم.
دی وایي چې ورته څه ونه لري، اړ دی چې پلمې وکړي.
کله چې دوی لنجه کوي ښایي دروغ هم وي، خو زه دوی ته وایم چې زه به لاړ شم او له ګاونډیانو به د خوړلو لپاره یو څه راوغواړم، یا به له دوکانونو څخه یو څه واخلم، یا به کار وکړم او 1 کیلو میوه به راوړم. بیا به هر وزم او تش لاس بیرته راځم او وایم چې دوکان تړل شوی و او ګاونډیان هم نه وو.
ډیری وخت باز محمد ته ګاونډیان خواړه راوړي چې معمولا څو وچې ډوډۍ وي، او کله چې پخه خواړه ترلاسه کوي په خبره یې د ماشومانو ترمنځ پرې شور رامنځته کیږي. دی او میرمنې بیا صبر کوي چې لومړی ماشومان مړه شي.
کچېرې کله کوم ګاونډی یو غوړی وریجې راکړي، هر یو یې ځان ته کش کوي او وایي چې ما ته یې راکړه. بیا پرې لانجه کوي، موږ دوی پرېږدو چې ویې خوري او مړه شي.
دا وایي چې 4 ماشومان ډنګر او ناروغ دي، خدای چې کلینیک ترې لري دی او د لارې کرایه نه لري، نه دی توانېدلی چې روغتیایي مرکز ته یې بوزي او د خورځواکۍ معاینه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی نږدې 10 ورځې مخکې په افغانستان کې د خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی. وی ویل چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه میرمنې شدید خورځواکۍ سره مخ دي. په داسې شرایطو کې باز محمد ټینګار کوي چې ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دوی لومړنۍ او بیړنۍ اړتیا مرسته ترلاسه کول دي.
یو موسسه یا دولت د مرسته وکړي، یا هر هغه څوک چې توان یې لري لومړی دې موږ سره د خوړو او بیا د سرپناه مرسته وکړي تر څو موږ له دې بدبختۍ وژغورل شو، ډوډۍ او سرپناه ولرو تر څو خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو.
دایدا هم غواړي چې کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي.
یو فابریکې یا کوم ځای کې دې موږ ته کار راکړي. زه شرمېږم چې نه له پښو پاتې یم، نه مې لاس مات دی او نه سر. دا سمه ده چې زه 45 کلن یم، خو که کار وي زه کار کوم، خو هیڅ کار نشته.
باز محمد هیله لري چې ماشومان زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري.
زه خپل ماشومانو لپاره همدا هیله لرم چې دلته آرامي وي، یو کار پیدا شي تر څو زموږ ماشومان زده کړه وکړي، ډاکټران یا ښوونکي شي او ژوند یې ښه شي.
دا باز محمد ته کیسه مو اوریدله چې فیروزی عزیزی ورسره د هغه د ژوند او د روزي موندلو په اړه خبرې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله د چلو جوړو روح خوش خوشاله بست. زبد ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې ته خونو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نه خود سوجي پنډي داسې نور میوجات بس چې تیاری بس نو هغه صحیح
السلام علیکم احمد شیبر صاحب زو امیر گل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا او روزماته یو پسیمې موږ د شکووسی روزماته ته موږ یو لاس 15 منټه مخته خپل د کلیچ کوم جمعاته یو جمعاته هر څوک چې چا چا شی تیار کړی راوړي او یو ځای بیا روزماته کولې بعد په جمل منځو کې خپل کورو ته لاړ.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکلم د خبرونه ته هر کله کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره ملمه دی، امداد الحق صدیقی. د لسکونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلای دی، خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ میلما په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې د لغ صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ لسوالۍ بابړ کلي اوسېدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د سه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې، یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلي کې اوسېږو تقریبا دغه لس دولس کاله کېږي.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدلې؟ کوم کلي کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلورویشت کاله دی، او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیانو شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نه سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستنه شوي هرات ته، او وطن کې مېشت یم.
دا اوس اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هېواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې، یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې؟ کله
ماشومتوب دوره مې لږه دوره په پېښور کې تېره کړې ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلې، او دغه څلورویشت کلنې د ژوند برابرېږي همدلته مېشت یم.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکلسب رښتیا هم دغه سوي ده. کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي؟ په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه یې خوښ کړم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري؟ خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. مسابلګه دا چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناکلن اته کلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی، چې ځینې خلک د انسان او د چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. یو اته کلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه له دغه چې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې نو.
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکلسم هڅې کوم له پخوا کړي دي، خو هغه ناکامې هڅې دي. نه هم لسم سنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله، یعنې اوولس کلنۍ اتلس کلنۍ کې هڅې مې کولې، خو ناکامې هڅې دي.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه وي کتو نه ده، نه غواړم چې ویندم.
بیا جدي شاعري څه وخت پیل شوه؟ په کوم عمر کې؟ څو کاله مخکې؟
تقریبا یو نیم کال کېږي. یو نیم کال شاید، تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعري مې شروع کړله. او یعنې هغه جرات مې وکړه چې یو چا ته وښیم، او یو څوک زما شاعری ولولی تقریبا یو نیم کال شوه دی خبر
اغه تکای چې له هغه ځای نه ستاسو دغه وسنۍ شاعری پیل شوه او هغه پخوانی شاعری مو ناکام وبلله، هغه څه شی ولکم نوی شاعر سره مخامخ شوي، کوم شعر مو ولید، ځای مو بدل شو، څه وشول؟
د دې اساسي لتون یو خدای شي په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خواته لارم، زما ته خوښ کیو وی ما ولیدل نو بیخی زما تیر ژوند ماته بیخي داسې ښکاره شو چې یو سړی شعر خو داسې نه وي چې ته په څه اخته یې. هغې ماته ډېر الهام راکړ، بل د استاد نقیب احمد عزي متاسسه پېژنې، هغوی سره بلد شوم، هغوی سره مې مسیجونه وکړل، چتونه مې ورسره وکړل، هغې ډېر انګېزه راکړله. همداشان نور ډېر ملګري استادان، استاد احمد زی الهام زموږ د پونځو استاذو دغه سره بلد شوم، هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړې. همدارنګه ځینې ملګري وو تاسوال وو هم صنفیان وو ادب سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. همدا زخ صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژاند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، شعر په هکله مې مطالعه وکړله، بس په دې قانې شوم چې تیر مې هېڅ نه کړی او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل سره کېناستی او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
لمی کمر غټول ملي بلی کاروان صاحب ملي بلې دې یو څو کاروان صاحب یو وخت کې ما باندې لاس مو چې ولیدل، یو خاطره دې په کې عکس زما موبایل کې ما څنګه ګرځې کې چې په سفر تللې چې راغلم ډېر ستړی دا موبایل ګرځې مې راواخیستل، عکسونه مې کته پورته کول چې موږ ته دا عکس راغی، ډېر خوند یې راکړ. یعنې داسې فکر مې وکړ چې بیخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو همدغې عکس ته کاروان صاحب سره مې ویستو چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، سندرمارو قافلو سره سفر دی. فلمی کوم هغه کاروان صاحب سره مې لیدلی دی او احمد زی الهام سمې استاد استاد نقیب احمد عزیز سره مې لیدلی دی او نور ملګري ټولو سره مې لیدلی.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او که یوازې شعرونه مو اورېدل؟
دغه ملګري چې وو په دې زما اتاقیان مې ډېر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو، په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران هم لیکوالان هم وو. هغه ملګري خو هغه سره ډېر کار کړی. موږ په ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای په ادبي موضوعاتو باندې بحث کوو. نو داسې مې انګېرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښین وایي، هغې دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړو. بیا هم ناول او لنډه کیسه او عاشق صاحب دغې برخې کې کار کوو، ساحل صاحب او ما به د شعر اړوند ډېر بحثونه کول، دغه مطالعه هم دغسې دغه ویښي وه، د سټړې مو ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو او بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. بیا به هم داسې کول چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې او د عاطفې په اړوند موږ ته دلته 15 دقیقې لیکچر راکړه، هغه ستاد یو ساعت مطالعه مې چوپ. نو دغه کارونه موږ ملګرو سره کړي دي او دغه لاره وه چې یو څه مې زده کړل.
اوس خو یو شعر راته ووایاست، بیا به وړاندې مثلا نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب، خو اوس یو شعر راته ووایاست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري.
دا شعر یو غزل مې لیکلی دی، دا به درته ووایم. که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، زما خوی هم له ابداله کمی نه کا. او چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړي، بیا هیڅوک له دغه خیاله کمی نه کا. او چې زړه کې محبت استوګن نه وي، چې زړه کې محبت استوګن نه وي، څه پروا که له کنډواله کمی نه کا. او حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلی، حقیقت زیات او کم هر چا لیدلای مگر بیا هم لکه حاله کمای نکا او ما غزل ته دردانو پیه لیکړې ما غزل ته دردانو پیه لیکړې خود به دغه لکماله کمای نکا او مقتدی چې په سیمبول او کنایې بیان کړی په سیمبول او کنایې بیان کړی چې دیتی لکې لو قاله کمای نکا
احساس در تر او بیا لکھی
خبر بند نقیدات لرم آقا پدی مانا استاد غزنفر پا جادگور هنر نمی دیکار که وی چه دا الهام او ریاضت یو یو دا ریاضت تسیده لکا جال او الهام بسیده لکا مرغی تا چه جال ونل لری ریاضت ونل لری مرغی کلا گیرولش الهام کلا گیرولش نو زخ پلا بدیان دیما چه الهام بوی حضور غواړي دا ریاضت وکړي خواري وکړي او سره مطالعه وکړي زه کومه چې دا د یو نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده تر اوسه پورې زه شعر مطالعه دوامداره کوم که چېرې ما شعر مطالعه پرېښودله د ادب مطالعه مې پرېښودله زه پرې باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکلی او که ویم لیکم نو هغه عادي خبرې به وي شعر ورته نه شم بیویلی لکه دغه د ځینو خلکو غوندې نو زه وایم چې ریاضت او مخواری مطالعه حتی فکر دا چی نوی نو تش الهام زما فکر سر دا فکرم بیر سب و نوی
خود تاسو دستی یو یادوانه کوی چی اگه دی الهام او دی حدس ترمینز کرخ مهم یو چه مبهمه دا دیر خلق پدی باور لری چی اماغه حدسه چی مونگی کوو اماغه الهام دی پا حقیقت که
بالکل خو زه خپل په دې نه زه به چې نتیجه رسیدلې ما چې دغه دغه چې ده حتی دا مطالعه ده دا مشاهده ده دا تجربه ده دا لوستل دي نور شعرونه دا طبیعت کتل دي د طبیعت نه سپړلې پدیدې د طبیعت نه سپړلې پېښې هغې ته کتل دي د هغې د سپړلو ترکیز د کوم یو شیر تر هوستل دی زه د ریاضت بدل او نو څو بل مفهوم اخلي استاسي په فکر نظر سره موافقت لرم کوم ممنونات نکوم
نه مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوی یاست کله
نه داسې وکړه نه ویښوي تا کله زه وخت را دغه اعتقاد البته لرم دی خو ډیر کمزورې دا باور ډیر نه لرم نو د ما سره کله نه دي شوي چې بس سم بس د شپې دي د ورځې وي په خوب کښې دي داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس ما باندې دې مکمل الهام وشي او مکمل غزل دې زه په هماغه شېبه ولیکم یاد یې هماغسې ولیکم نو داسې ما سره کله نه دي شي
ډېر ښه مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري
شاعری میں بھی رقم رہتا کل سب نہ کوئی گم اچھی شل غزل وہ پورا کلے سم کنا مضامین تردید وہ مختلف بھی یو یو مضمون چی زما ډیر د خوښي دی او ډیر مې په غواړم چې پکې راشي او ډیر پکې راځیم او ډیر پکې راغلی یم د مال هم ډیر خوند راکوي نو هغه د مېرمنې توصیف دی تکل شي
د خپلې مېرمنې
وبولی
هېڅ عجیبه نه ده ډېرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده په حقیقت کې د ښځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډېر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي اړخ هم لرلی شي په فلسفه څومره باور لري په شعر کې
فلسفه که دغه مفهوم کې واخلو استاد غنفر وایي چې دا به مې انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو معنا ده چې فلسفه نه لولو نو د فلسفې تاثیر په شعر باندې که چیرې وي ښه به وي تېره ورځ یوځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفي په اړه باندې. یمال دې دا یادونه وکړل چې د ادب نه فلسفي ته تګ څنګه کیږي. نو هغه کې یو خبره ده چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف او احساسات بیانوي. او فلسفه څه کوي؟ ژوند ته معنا ورکوي، ژوند ته لوری ورکوي، ژوند ته فکر ورکوي. نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډېره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي، دا یو ښه کار دی. او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو. ښه بېلګې مسعود صاحب دی. مسعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم، ماله ډېر خوند راکوي، زه فکر کوم چې دغه هغسې ډېر غالب دی.
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی د لدې قبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې؟
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی. نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي، ډېرې لولم. پیر محمد کاروان صاحب او همداشان درویش درانی صاحب او ساحل صاحب او په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي، حفیظ امین صاحب ډېر لولم، ډېرې اورم. همداشان مصطفی صالح صاحب او سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت، یعنی ډېرې مینهوالې یم، ډېرې لولم. همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي. زه صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم، اوس له خیره سره په تمه یو شعري ټول بیان چاپ کیږي. نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپاري، بلکې زه ډېر وخت د دغه شعر هغه ژورو ته زما په اصطلاح فلسفي ته زما د خپل آن د خپل زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم او یو نتیجه اخلم، یو پایل اخلم، یو فکر اخلم، یو مفکوره اخلم. دا کوم شاعران چې ما یاد کړل په دې خاطر دا ډېر لول ما ته ډېر خوند راکړي.
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب، په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني؟
حتما تاثیرات به وي. او زه کله چې شعر لیکم ډېر فکر مې د کاروان صاحب شاعرۍ ته ځي، او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي، خو ډېر د هغه نه متاثره یم په ژوند کې، په افکارو کې، ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی. د هغه اخلاق او کردار او چلند، د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو، د هغه بېخي جالبه و زما لپاره. نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي. ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم، ځکه کاروان صاحب شعر الاتو و زموږ د شعر ادنان و زموږ فکر کوم چې مناسبه به نه وي، خو حتما وي به.
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست.
سمه ده، تکل صاحب دغه یو غزل دی، وایي: باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني، او چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني، او د عشق براغ به مسپرلی شي او مخ پورته روان، ښه وارخطا به شي چې تا وویني هم ما وویني، او مختره چې بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم، بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم، ایسی دیکی که څوک د عشق لویه دنیا وویني، ایسی دیکی که څوک د عشق لویه دنیا وویني.
ډېر ښه. تاسو په پوهنتون کې جورنالیزم لوستی ویلی مو دی، په جورنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی که مو نه دی کړی؟
دغه کې مې کار نه دی کړی. تکل چې برقي رسنۍ سره د مثال تلویزیون او راډیو کې نه یم پاتې شوی، خو د تحلیلي جورنالیزم په لرې مو دغه برخه کې مې رسنۍ سره کار نه دی کړی په مطبوعاتو برخه کې، خو شخصا ډېر څه مې کړي دي او کومه خبره راغله شو نو ټول به له خیره سره په مطبوعاتو له لارې راغلی شي، خو کار مې لا تر اوسه کومې رسنۍ سره نه دی.
کار مو دا اوس څه دی، څه کار کوي؟
استاد
استاسو لمخکنه یو خبرو زده سلګ په هم شوم چې شاید حتمان به مو وعده کړی، نو د دې شخصي ژوند په باب یو څه لاندې لاندې پوښتنه درنه کوم. صدیقي صاحب وعده مو کړی؟
بله.
ماشومان لري؟
درې ولادونه لرم شکر ده. مشر می زوی دی، یعنی منځنۍ لور ده او کشر می بیا زوی دی.
اوسې په کوم ځای کې؟
فعلاً جلال آباد ښار کې ما اوسېږو، استوګن په بابوړو کې، څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کومر ولای.
د راتلونکو لپاره څه پلان لرې؟ تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای، کوي شاعري او کار مو دا دی چې په یو ښوونځي کې د معلم دنده لرې، د ښوونکي دنده لرې، نو د راتلونکو لپاره د څه خاص پروګرامونه پروژې څه شته؟
په کوم څه به بل یا هټ منځي، ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو. د راتلونکو لپاره زه خپل د ژورنالیست ژورنالیستیک تحلیلي جامعه ډیر خوند دخلم او دغه برخه مې ډیره خوښیږي. نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی دی، یو څه کار نور وکم. همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکم او په ژورنالیزم کې لوړې زده کړې وکم، ماسټري وکم، دکتورا زمينه راته مسایله شي دکتورا وکم. هدف خو بیا د ذوق نه پالي، دې برخه دې انشاءالله مخکې زه مطالعه ورته نه پرېږدي. وخت لرو، ځواني لرو، دا مصرفو او همدغې باندې مې مصرفو چې هم به ذوق بالي هم به مسلک پالو. انشاءالله د خدای نه غواړو چې دواړو کې کار وکړو. انشاءالله اراده م شته چې دواړو کې به کار کوو، دواړو لپاره به کار کوو.
شعرونه یوازې لیکي او که نثري لیکنې هم لري؟
په ادبیاتو کې شعرونه مې هم لیکلي دي او ورسره په څنګ کې په ټولنیزو موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا د همداسې نورو رسنیو لپاره دغه مې هم کړي دي. او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده، یو څه کالم مې رانیولی، یو څو برخې مې لیکلي دي. همداشان داستاني ادبیاتو باندې مې یو یو اثر رانیولی دی، غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې. دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروف یم.
داستاني ادب، داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي؟
نه تاکر صاحب، ناول مې رانیولی، غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې.
څومره کار مخکې تللی؟ موضوع یې څه ده؟
موضوع به اوس نه یم اوس نه یم ښه نه ده، بیا به تاسو ته شخصي کې ولېږم. یو څه مصروفیتونه دي، کار مې لږ کړی دی، چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی، فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم. انشاءالله چې رسېږي نږدې میاشت نیمه کې انشاءالله چې بشپړولی شي.
تصمیم لري چې چاپ کوي دا کتاب مو؟ ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي، د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي، نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي؟
نه تکل صاحب، هیڅ د فیسبوک نه بغیر نور مې هیڅ زړه نه غواړي چې خپل شعر، خپل نثر، خپل لیکنه د یو ادرس شعر کړم، ځکه زه د خپل شعرونو د خپل لیکنو نیمګړتیاوې درکولی شم، پوهېږم نیمګړتیاوې لري. نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي. نو لیکل کوم، لیکل مې کړي دي او لیکل به وکړم انشاءالله. خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم نو په خپله خوښه باندې نشر کوم او که څوک زورور و او چا غوښتنه وه بیا بلې لارې نه تېر شو هغه نشم ویلی خو خپله خوښه او خپله اراده مې دا ده چې تر ډېره پورې صبر کوم.
ډېر ښه. د مرکې پای ته را رسېدلی یو، یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکوئ، بیا به خدای پامانی سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې، ما چې لیکوالان لیدلي دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او که راسن مو له ناول نه پیل کړی؟
پکل څه لنډو کیسو هڅه مې کړې وه خو داسې بشپړ بریالی ورباندې نه وم. زموږ ملګری مې راځي دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلې وې، هغه سره مې شریکولې، ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې. نو هغه نیمګړتیاو نه ما درس اخیستی دی او مستقیما مې دغه یو موضوع پیدا کړې ده. ما لې کار ورباندې کوم که بیا کوم ځای کې باندې دم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلي، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي نو دوی کې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی راسره بشپړه همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار وبولئ او چاپې کوي؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د ازادۍ میلمه په خبرونه کې را سره و. تر بلې مرکې د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
زم پتینہ